أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. دغه خلق دی چې هغوی د دنیا ژوند واخیستو د آخرت په بدله کې. د اشترا معنی ده ګورئ په پخوانۍ زمانه کې به پیسه نه وه، یو شی به خلکو ورکوو او بل به یې اخیستو. لکه چا به کپړه جوړوله نو هغو به کپړه ورکړه او غنم به یې واخیستل، او چا به پیزار جوړول نو هغو به پیزار ورکړل او د هغې په بدله کې به یې غشې او لینده واخیسته. نو دوی به څه کول؟ دی د دنیا ژوند واخیستو او د اخرت ژوند دی ورکړو. او چا چې اخرت ورکړو نو ولې هغه ته په اخرت کې څه ملاویږي؟ نه، هغه خو اخرت خرڅ کړو، اوس زموږ هیڅ اخرت پاتې نه شو. ځکه چې موږ د دنیا ژوند لا ترجیح ورکړو. ځکه خو وتکفرون ببعض کو کنه، چې زه د چا خبرې وانه ورم او یا زه د چا په نظرونو کې ونه غورځېږم، چې دلته زه د خلکو په مخ کې خخ کاره شم او خلک ما ته خ وایي، خلک ما خوښه کړي، چې په خلکو کې زه اوچته یم، د خلکو د مطلب زه خبرې وکړم، د خلکو په ها کې زه ها میلاو کړم، چې دا ټولې فائدې ما ته میلاو شي، د دنیا فائدې هم زه واخلم، او که زما اخرت لاړ شي نو لاړ دې شي، زما سودی نو بیا ټیک ده، دنیا واخلی او اخرت پرېږدی. الله تعالی فرمایلی دی په سورة التوبه کې چې ولی تاسو د اخرت نعمتونه پرېښودل او د دنیا په نعمتونو باندې خوشحاله شوی، او د دنیا د ژوند فائدې خو د اخرت په مقابله کې ډېرې کمې دي. دا دنیا څومره کمه ده نو د دې فائدې خو به کمې وي کنه. ځکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو دعا ده او هغه ډېره ښکلې دعا ده. زه درته د هغې معنی بیانوم. ای الله، دا دنیا زما د ټولو نه لوی غم مه جوړوه. ای الله، دا دنیا زما د ټولو نه لوی فکر مه جوړوه، چې زه په دې پسې ټول عمر پریشان یم، چې زه په دې پسې مړه شم او چې زما د دې دنیا فکرونه ختمیږي نه. ای الله، دا زما د ټولو نه لوی غم مه جوړوه. الله اکبر! انسان څنګه دا سودا کوي چې کله تاسو د دنیا د معمولی فائدې د پاره خپل اخرت خراب کړئ؟ د الله حکم پرېږدئ چې زما د دنیا فائده لاړه نشي، زمانه چرته زما د دنیا نقصان نشي. دا غې د یری نه زو تکفرون ببعض کومه، اخرت مې دی لاړ شي او چې دنیا مې لاړه نشي، نو د داسې خلکو د پاره به په عذاب کې سپکوالی نه راځي او نه به د هغوی مدد کیږي. په دنیا کې که اور لګېدلی وي نو هغه کله ناکله کم شي، لیکن دا عذاب به نه کمیږي، دا به د سخت نه سخت شي او مدد به هم نه راځي د یو ځای نه. د الله تعالی نه دعا وکړئ چې یا الله ما پوره په دین باندې روان کړی، یا الله چې دا مونږ خپلې مرضیانې کوو او چې کوم احکامات زمونږ د مرضۍ نه وي نو هغه مونږ پرېږدو، یا الله مونږ په هغوی کې مه شاملوې، یا الله مونږ د دنیا د رسوایۍ نه او د آخرت عذاب نه بچ کړې. دا ډېر سخت او شدید آیت دی، او چونکې دا په مونږ باندې پوره فټ کیږي نو مونږ ته ډېر زیات پایین کې د کتو ضرورت دی چې کوم کوم ځای کفر کیږي او کوم ځای مو ایمان دی، کوم سیزونه زو اخلم او کوم پرېږدمه. تاسو قرآن وایئ نو ګورئ چې زما سو رویې دي، زو په کوم سیزونو باندې سمعنا واطعنا کوم، او هغه کوم سیزونه دي چې زه پرې سمعنا وعصینا کوم. ما خو واورېدل خو زه یې کوم نه. د مخکې نه ما د دې خبرې فیصله کړې وي. دا آیتونه را روان دي، زه به یې واورم لیکن زه یې نه منم. ما د مخکې نه دا نیت کړی دی. دعا وکړئ، ټول ځان له دعا وغواړئ. ای الله، مونږ ټول په ټول کتاب باندې تللو والا جوړ کړې. آمین. ولقد آتینا موسی الکتاب، او البته بے شکا مون موسیٰ علیہ السلام لکتاب ورکلو. کم کتاب؟ تورات. نسوشو. وقفینا من بعده بالرسل، دا هغین پس مون رسولان را اولیگل، دا یو نپس بل، دا چا نپس؟ دا موسیٰ علیہ السلام نپس. کم رسولانی را اولیگل؟ تا سگوری دا موسیٰ علیہ السلام سر دا غرور هارون علیہ السلام رسول را غلیو، بیا یوش علیہ السلام، الیاس علیه السلام، بیا یس علیه السلام، داود علیه السلام، سلیمان علیه السلام، یونس علیه السلام، یحیی او زکریا علیه السلام، او په اخره کې عیسی علیه السلام. او د دین علاوه نور هم ډیر راغلی وو، مګر عیسی علیه السلام په دوی کې اخیری وو. د دې نه پس په بني اسرائیل کې یو پیغمبر رانغی، بیا نبوت شفت شو بني اسماعیل طرف ته، او بیا هلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی. ډیر زیات رسولان الله تعالی د دوی طرف ته راولېږل چې دوی هدایت ته راشي. وآتینا عیسی ابن مریم البینات، او عیسی علیه السلام لا الله تعالی ښکاره نخی واضح دلایل ورکړل او راویلېږلو. هغه ښکاره نخی سوی الله تعالی چې ورله کومې معجزې ورکړې وې، د هغې نه خو هیڅوک انکار نشي کولی. د خاورې نه به یې مرغۍ جوړه کړه، په هغې کې به یې پوکې ورکړو، نو هغه به ژوندی شوه. مړې به یې د الله تعالی په اذن سره ژوندی کوو. د چا چې به کوړ مرض وو، یعنی برګې، هغه به یې ټیک کړو. دا نښې وې، دا معجزې میلاو شوې وې هغو ته. وایدناه بروح القدس، او موږ د هغو تایید وکړو د روح القدس سره. د چا؟ د عیسی علیه السلام. او روح القدس څوک دی؟ جبرائیل علیه السلام. په سورة القدر کې جبرائیل علیه السلام ته روح القدس ویلی شوی دی: تنزل الملائکة والروح فيها بإذن ربهم. په دې کې هم هغو ته روح ویلی شوی دی. دغه شان په ډیرو ځایونو کې هغو ته روح ویلی شوی دی. دغه شان په حدیث کې هم حضرت حسان رضی الله عنه یو صحابي و چې هغه به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مرسته کې شعرونه وې، او کفار مکه لبی جواب ورکولو، نو د هغو دپاره به یې دعا کوله چې ای الله د حسان مدد د روح القدس په ذریعه وکړه. د دې نه دلیل میلاویږي چې روح القدس جبرائیل علیه السلام و. او بیا یې حسان رضی الله عنه ته هم وې چې ای حسان، تو دې له جواب ورکړه، جبرائیل علیه السلام ستا سره دی. جبرائیل علیه السلام روح القدس دی. نو خاص طور د عیسی علیه السلام څنګه تایید شو؟ د روح القدس په ذریعه. وګورئ چې عیسی علیه السلام لا پیدا شوی نه و، نو جبرائیل علیه السلام د حضرت مریم په کپړو کې پوکې ورکړی و، نو د هغې سره حضرت مریم علیه السلام پرېګننټ شوه، حامله شوه. او د هغې نه علاوه هم چې کله حضرت عیسی علیه السلام په یهودیانو کې و، نو یهودیانو دومره ډیر د هغو مخالفت کړی و چې جبرائیل علیه السلام به د هغو سره د حفاظت لپاره اوسېدو، تر دې چې په اخره کې هغوی دا فیصله وکړه چې دی موږ په سلی باندې وخېجو. او جبرائیل علیه السلام هغه اوچت کړو. نو خاص جبرائیل علیه السلام د عیسی علیه السلام مدد به کوو. هسې خو به جبرائیل علیه السلام ټولو نبیانو لراتلو، لیکن عیسی علیه السلام طرف ته خاص اشاره ولی شوی ده؟ ځکه چې هغوی به وی چې د عیسی علیه السلام سره کومې معجزې دي، نو شیطان دو ته ښایي. نو نه، دا تایید به جبرائیل علیه السلام د هغو کوو، ځکه چې یهودیانو به عیسی علیه السلام نه منو. افکلما جاءکم رسول، آیا هر ځل چې به یو رسول راوړل، صبح راوړل، بما لا تهوى انفسكم، هغه سو چې هغه به ستاسو نفسونو نه خوښول، یعنی داسې احکامات به راوړل چې هغه به ستاسو د خواهشاتو مطابق نه وو. استکبرتم، نو تاسو به د هغې نه تکبر وکړو. ستاسو چې به کومې خبرې نه وې خوښې، نو چې څنګه به هغه خبرې رسول راوړې؟ او اوس دین هم الله دې معاف کړي، مونږ داسې غواړو چې دا دې زموږ په خوښه باندې وي، چې څنګه زموږ زړه غواړي. بس هغه شان احکامات دې راشي چې کوم زموږ نه نه کېږي، نو هغه شان دې نه وي، داسې دې وي چې کوم زموږ د خوښې مطابق وي، نو هغه خو بیا مونږ منو. لیکن چې کوم ستاسو د خوښې نه خلاف وي، نو د هغې نه تاسو تکبر وکړو. تکبر انسان ولی کوي؟ چې کله انسان د یوې خبرې نه انکار وکړي، چې کله هغه ته خپله خبره لوی ښکاره شي، نو بیا ظاهره ده هغه به انکار کوي. ففریقا کذبتم، بیا یو ګرو تاسو دروغ وګڼو. چې کله یو رسول راغی، نو تاسو د هغو ګرو د هغو ډله دروغ وګڼله. ډیر زیات رسولان راغلي وو هغوی طرف ته، کنه ما تاسو ته ویلي وو د نبیانو یو ډله خو تاسو هسې ونه منله، او د هغې د پاسه مو څه وکړل؟ هغه مو دروغ وګڼله. باقاعده مداغی مخالفت وکړو و فریقا تقتلون او یو ډله تاسو قتل کړه. تاسو دومره د حد نه ووتئ چې تاسو هغوی نشو چپ کولی، نو تاسو څه وکړل؟ هغوی مو قتل کړل. په کار ده چې تاسو خپله اصلاح کړې وې، نو تاسو هغوی قتل کړل. ګورئ، دین تر هغې پورې انسان ته ښه ښکاري چې کله بنده ته د خپلې مرضۍ خبرې میلاویږي، او چې کله د هغو د مرضۍ نه خلاف خبرې وي، نو هغه بیا د دین مخالفت شروع کړي او خبرې جوړې کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم لبه هم خلق راتلو او ورته به وي چې بس تاسو دا خبرې مونږ ته مه کوئ، نو بیا به مونږ ومنو. نن هم مونږ وایو چې زمونږ د خواهشاتو خلاف دین مونږ له مرا کوه، بس چې څه زمونږ د خواهش مطابق نو هغه صحیح دي. بیا مونږ څنګه دین ته غلط وایو؟ د یو ځای نه دلیلونه راوړو او د بل ځای نه؟ نه، په هغه زمانه کې داسې وو، هغسې وو. د هغې د دروغو ثابتولو کوششونه کوو، نو هغوی به نبیان دروغجن ښکاره کول تر دې چې قتل کول به یې. څوک څوک یې قتل کړي وو؟ د ځینو نبیانو خو مونږ ته د نومونو پته نشته، لیکن د کومو چې پته ده نو په هغې کې زکریا علیه السلام دی او عیسی علیه السلام، خو دوی د خپل طرف نه قتل کړی دی. د خپل طرف نه دوی هغه په سولی خېجولی دی، او هغوی د خپل طرف نه دا سوچ کړی دی چې مونږ قتل کړی دی. وقالو قلوبنا غلف، او هغوی وی، یهودیان وی، چې زمونږ زړونه خو په غلافونو کې دي. اوس چې هغوی ته څه خبره وشي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې به ورله کله د دین دعوت ورکوو، د قرآن خبره به یې ورته کوله، نو هغوی به وی چې زمونږ زړونه په غلاف کې دي. یعنی هغوی به طنز هم کوو، او حقارت یعنی کوز کتل پکې هم وو، او مذاق پکې هم وو. د هغوی د دې خبرې به څه مطلب وو؟ چې ځای ځای بل چاته دا خبرې کوئ، چې څوک سیده ساده یو بدو کس وي، نو هغو ته دا خبرې کوه. زمونږ په زړونو دا خبرې اثر نه کوي. زمونږ زړونه ډېر محفوظ دي. په دې باندې ستاسو د لیکچر یا ستاسو د خبرو اثر نه کیږي. یعنی دغه شان سپکې خبرې به یې کولې، وی به چې قالو قلوبنا غلف، زمونږ زړونه محفوظ دي. که تاسو هر څه وایئ، نو په مونږ باندې د هغې څه اثر نه پرېوځي. او د دویمه د دې څه معنی ده؟ چې زمونږ زړه د علم د خزانو نه ډک پروت دی. زمونږ سره د تورات دومره غټ علم دی، مونږ ته ستا د علم څه ضرورت دی؟ ځه بل چا ته ووایه دا هر څه. د دې نوي نوي څیزونه مونږ ته هیڅ ضرورت نشته. زمونږ سره خو خپل دومره علم دی. بلکې الله تعالی وفرمایل، د الله تعالی غضب وګورئ چې راغی په دوی باندې. داسې نه ده چې د دوی زړونه په حفاظت کې دي، او یا د دوی سره د علم خزانې دي. لعنهم الله بكفرهم، د الله لعنت په دوی. د دوی د کفر په وجه دوی انکار کوي او وایي چې مونږ نه منو. د دې په وجه د الله تعالی لعنت په دوی. او لعنت څه شی دی؟ د خیر نه محرومه کول، د رحمت نه لری کول. او چې کله بنده د الله تعالی د رحمت نه محرومه شي، نو څه شي؟ ځکه چې د الله تعالی د ټولو نه غټ رحمت خو ایمان دی. چې کله چاته هدایت میلاو شي، چې څوک په دین باندې پوه شي، او اوس دوی د هغې نه محرومه شو. فقلیلا ما یؤمنون، اوس ډیر کم امید دی د دینه. د ایمان راوړو ډیر کم چانس دی د دوی. دوی دومره بدنیته دي، حسد والا او تکبر والا دي، چې د دوی په زړونو باندې اوس مهر لګېدلی دی. اوس د دوی د ایمان راوړلو چانس ډېر کم پاتې دی، ځکه چې الله تعالی په دوی باندې لعنت ویلی دی. او د الله د لعنت مطلب اوس دا دی چې د الله تعالی رحمت اوس دوی ته نه میلاویږي، حالانکه په مونږ کې ډېر کم خلک دین ته د الله تعالی رحمت وایو. زیات خلک خو پیسې ته، آرام ته، او آسایش ته د الله تعالی رحمت وایي. دین خو چاته سغټ شیخ کاری نه. که څوک د دین نه لري وي، نو دا سوچ نه کوي چې هی دا بنده څومره د غټ خیر نه محرومه دی. که چرې دا چاته خیر ښکارېدی، نو بیا به هغوی چرته هم د دې نه د لرې کېدو سوچ نه کوو. د دې دپاره به یې منډه وهله چې مونږ زر دا رحمت واخلو. څوک ځان له رحمت نه غواړي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې الله تعالی د چا سره د رحم معامله وکړي، نو هغولا د دین پوها ورکړي، دا د الله تعالی د طرف نه خوالی وی رحمت وی، او په دی باندې د الله تعالی لعنت شو، نو اوس ډیر کم چانس دی د دوی د ایمان راوړو.
ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، او چې کله راغی د دې طرف ته کتاب د الله تعالی د طرف نه، کوم کتاب؟ دلته د کوم کتاب ذکر دی؟ قرآن. دا کتاب راغی مصدق لما معهم، دا تصدیق کوي کوم چې د دې سره دی، د دې سره سو تورات. قرآن تصدیق کوي د هغه کتاب کوم چې د دې سره دی، یعنی تورات چې دا د الله تعالی د طرف نه دی. دا نه ویریفای کوي چې په دې کې کومه تبدیلی یعنی کوم چینجز راغلی دي، نو هغه ټیک دی، هغه هم د الله د طرف نه دی، نه، بلکې دا تصدیق کوي چې دا د الله تعالی د طرف نه نازل شوی دی. استاد د قران په ذریعه چې کولای شي چې کومې خبرې په قران کې دي او کو هغه په تورات کې وي، نو هغه د الله تعالی د طرف نه دي، او کو هغه خبره د قران خلاف زی، نو بیا هغه د تورات خبره نه ده، هغه دی بدل کړی ده. ځکه چې د الله تعالی په خبره کې کانټرډکشن نه وي، د هغه یو خبره وي، نو قران د تورات تصدیق کوي، دا انډورس کوي چې واقعي دا خبرې ټیک دي.
وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا،
او د دې نه مخکې به دوی فتوا غوښته د هغه خلکو نه چا چې کفر کړی و. د دې یهودو قبیلو به د دې نه مخکې دعاګانې کولې چې یا الله هغه اخیری نبی راولېږې، ولی ځکه چې کله به د دوی د کافرانو سره مقابله وه، دا اوس او خزرج والا کافران وو، نو چې د دوی به کله د هغوی سره سوجګړه راغله، نو دوی به وی چې ګورئ زموږ په کتابونو کې دا لیکلی دي چې آخري نبی راتلونکی دی، او که هغه آخري نبی راغی نو موږ به په هغو باندې ایمان راوړو، او بیا تاسو ګورئ چې موږ به د هغو سره میلاو شو او تاسو له به شکست درکړو. او دلته یو دلچسپه خبره دا ده چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مکه کې وو، نو په مدینه کې لا څوک نه و مسلمانان شوي، او چې کله به د حج موسم راغی، خلک به حج له راتلو، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به په هغې کې خلکو له د دین دعوت ورکوو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم اوتو چې خلکو له دعوت ورکړي د اسلام. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عقبه په وادی کې په خزرج کې شپږ کسان ولیدل چې هغوی ناست وو، دوی د مدینې نه راغلي وو، نو هغوی له نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعوت ورکړو. نو هغه شپږو کسانو د سترګو په ګوټونو کې یو بل ته وکتل، نو هغوی یو بل ته په سترګو کې ووې چې او هو، دا خو هغه نبی دی، د دوی په باره کې به یهودیانو مونږ ته وی چې راځي به، ځکه چې دوی د مدینې نه مکې ته حج له راغلي وو، نو دوی ته پته وه، ځکه چې هغوی به دوی ته هر وخت دا خبره کوله او دمکیانې به یې ورله ورکولې، نو دوی ته پته وه چې یو نبی به راځي. نو هغوی سوچ وکړو چې د دې نه مخکې چې هغه یهودیان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره میلاو شي او موږ له دمکی راکړي، خبداوي چې د ټولو نه مخکې موږ په دې نبی باندې ایمان راوړو، ځکه چې دوی ته د خپل طرف نه پته وه چې داسې یو نبی به راځي. دوی ته د یهودیانو نه پته لګېدلې وه، نو دا هم یو ډېر ښه کار شو، یهودیانو ایمان رانوړو، لیکن سبحان الله دوی ایمان راوړو. او بیا د دې شپږو کسانو په وجه ډیرو خلکو په مدینه کې ایمان راوړو، او بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د مدینې د خلکو بیت وشو، او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینې ته هجرت وکړو. دین شروع کولو والا خودی وکنه، دوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدد کړی وو، دا هر څه په سیرت النبی کې دي. نو اصلي خبره دا ده چې دا دعاګانې به د یهودیانو هغه وخت کولې. فلما جاءهم، او چې کله هغه راغی د دوی طرف ته، ما عرفو کفرو به، دوی هغه پیژندو او بیا یې د هغې نه کفر وکړو. د چا سره؟ د رسول سره. یعنی تاسو هغه رسول وپیژندو او بیا هم تاسو انکار وکړو. فلعنت الله علی الکافرین، د دې انکار په وجه دوباره فرمایلی شو چې په داسې کافرانو باندې د الله تعالی لعنت دی. دلته د کافرانو نه څوک مراد دی؟ یهود. بئس ما سمره بده ده اشترو به، چې دوی خرڅ کړل په بدله کې انفسهم
خپل نفسونه. سمره بده ده د کوم څیز په بدله کې دوی خپل نفسونه خرڅ کړل. ان یکفرو، چې دوی کفر وکړو. د څه سره یې کفر وکړو؟ څو چې الله تعالی نازل کړي وو، یعنی دا قرآن او یا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم رسالت، یعنی دی د قرآن نه او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رسول منلونه انکار وکړو. د دې انکار په بدله کې دی خپل جانونه خپل نفسونه ورکړل او کفر یې واخستو. د څه په بدله کې څه واخیستل؟ خپل نفسونه یې خرڅ کړل. دی خپل ځانونه ورله ورکړل. دی جهنم واخیستو، دا کفر یې واخیستو. او دا کفر څنګه و؟ باغیان، د زد په وجه. حالانکه ما عرفو، هغوی پیژندلی و چې دا رښتیا دی، لیکن دوی زد په دې وجه کوو او حسد هم کوو چې دا د بنی اسماعیل نه ولی دی. دا خو امی خلق دی، دا خو انپړ خلق دی. علم والا خو مونږ یو، مونږ علم والی یو، کتاب والی یو، رسولان هم ټول په مونږ کې راغلی دي. ما تاسو ته ویلي وو چې دې خلکو ته به ځان ډېر لوی ښکارېدو چې په مونږ کې دا پیغمبران راغلی دي. دوی ته خو ځانونه څه ښکارېدل. اوس دوی دا سوچ کوو چې ښه په دوی کې نبی راغی، په بل نسل کې. نو بغیا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، د دې په دې خبره زد وو چې الله د خپل فضل په ذریعه چې هغه په خپلو بندیانو کې د چا د پاره وغواړي نو هغه خپل فضل وکړي. دوی دا وخته چې دا نبی په دوی کې راغلی وي، حالانکه چې الله تعالی په خپلو بندیانو کې په چا باندې غواړي نو نازلوي، چې هغه څوک غواړي نو رسولي جوړولی شي، او الله تعالی چې د خپل کلام د پاره څوک غواړي نو هغه منتخب کړي. د دې پرابلم دا دی چې دوی پرېجډس دي، ډېر غټ تعصب دی په دوی کې چې مونږ ډېر غټ یو، چې د بهر نه به بل څوک نه راځي. فباءوا بغضب على غضب، هغوی واپس شو د غضب د پاسه غضب. دومره غصه ده او غضب دی په دوی باندې چې څوک د کفر د پاسه کفر وکړي کنه نو الله تعالی هم د غضب د پاسه غضب راولیږي. ګورئ، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه انکار کول دوی ته څومره ګران پرېوتو. د دنیا رسوایی، ذلت، او بیا په سیرت کې راځي چې دوی بیا د مدینې نه جلا وطن شوي وو، شړلی شوي وو. نو د الله تعالی غضب دی په دنیا کې هم اوسکو او په آخرت کې خوده. ولل کافرین عذاب مهین، او د کافرانو د پاره د رسوایی عذاب دی. او دلته دی ته بنی اسرائیل نه دی ویلی شوی، دی ته کافر ویلی شوی دی، ځکه چې دی انکار وکړو. او بیا ګورئ دی بهانه سمره کوي. و اذا قیل لهم آمنو، چې کله دی ته ویلی شي چې ایمان راوړی، پسو ایمان راوړی، یعنی دا نبی ومنی، دا قرآن ومنی، دا الله وحی ومنی. بما انزل الله، سره دا غی چې الله تعالی نازل کړی دی، یعنی قرآن او یاد نبی کریم صلی الله علیه وسلم نبوت ومنی. دا خو الله تعالی نازل کړی دی په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې. د قرآن د منلو مطلب دا دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم اومنی، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د منلو مطلب دا دی چې قرآن اومنی. قالو، هغوی اوه، دا هغوی څه جواب دی؟ نؤمنو بما انزل علینا، موږ ایمان راوړی دی په هغې باندې کوم چې په موږ باندې نازل شوی دی. ګورئ، موږ خو ایمان والا الرډي یو، موږ خو ایمان راوړی دی سوچ په مونږ نازل شوی دی. اوس تاسو دا نشئ ویلی چې مونږ کافران یو، مونږ هم ایمان والی یو، مونږ خو د ایمان نه محرومه نه یو، مونږ خو په هغې باندې ایمان راوړی دی چې په مونږ باندې نازل شوی دی. ویکفرون بما وراءه،
او کفر کوي دا غي سره چې دا غي نه علاوه دي، یعنی چې قران دی او یا د تورات نه چې علاوه سودي، نو دا غي نه مونږ انکار کوو، یعنی په هغه باندې مونږ ایمان نه راوړو. نو تھینکس، مونږ خو د مخکې نه ایمان راوړی دی، مونږ له چې کوم پیغام راغلی دی نو په هغې باندې خو مونږ کمیټډ یو،
نو مونږ په ځان نور څه نه شو اخیستی. وهو الحق مصدقا لما معهم، وهو او دا هو سدي قرآن، هلاكي دا قرآن خو حق دي، دا تصديق كوي دا دي تورات. قل اوائي دلتا مسلمانانو تا جواب خيالي شوه دي چه کلا هغوی دا خبره وکړي چې زمونږ سره چې کوم تورات دي تاسو خو هم تورات مني، تاسو خو پخپل وایي چې مونږ خو ټول کتابونه منو، کو تاسو په دې ایمان راوړی نو په دې کې څه خرابې دي؟ نن هم یهودیان داسې خبرې کوي چې کله مونږ وایو چې زمونږ په ټولو کتابونو باندې ایمان دی، نو هغوی هم بیا وایي چې زمونږ خو هم په هغه ټولو کتابونو باندې ایمان دی، نو بیا څه حرج دی؟
الله تعالی وفرمایل قل فلم تقتلون انبیاء الله، اے نبی وایه تو چې ولې تاسو قتل کوي د الله نبیان، من قبل د دینه مخکی، ان کنتم مؤمنین کو چری تاسو وایي چې مون ایمان والا یو، نو بیا هغه نبیان چې داغوی د خلینه به دا تورات ویلې کېدو د دې نبیانو سره خداغوی خپل سوزاتی دشمنی نه وه، هغوی به دې ته صرف داوی چې وګورئ په تورات کې دا لیکلی دي تاسو غلطه کوئ، دا غلط کارونه پرېږدئ، دا د ګناه کارونه دي. دوی به چونکې د هغه پیغمبرانو خولې نه شوې چپ کولې، نو بیا به دوی ولګېدل او هغوی به قتل کړل. د دوی دا حال و د دې حده پورې دوی غورځېدلي وو، نو په دې کې د نبیانو قتل کول ډېر عام و. یو عام کس قتل کول څومره غټ د ګناه کار دی، او چرته د الله تعالی نبی قتل کول صرف په دې وجه چې هغه زموږ اصلاح کوي، چې هغه مونږ ته ښې خبرې ښیي، او چې څوک سمه خبره کوي نو خلک بیا هغه قتل کوي. نو الله تعالی وفرمایل چې تاسو دومره ډېر ایمان والی، نو بیا تاسو نبیان ولې قتل کول؟ د دې خبرې جواب ورکړئ. الله تعالی دې مونږ د یهود په لاره د تلو نه محفوظ وساتي. اے الله، مونږ د متقینو په لاره روان کړي، او الله تعالی دی د دې اعمال نه مونږ ټول محفوظ وساتي. الله تعالی دی مونږ په ټول کتاب باندې عمل کول واله جوړ کړي، او الله تعالی دی کتاب زمونږ په حق کې حجت جوړ کړي، او زمونږ خلاف دی حجت نه جوړوي. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.
تلاوت واوري.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم